Radio.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته خراغلاست وایم نن جمعه ده د 14 کال د تلي میزان شپاړسمه د 2021 کال د اکتوبر اتمه وړاندې اوري نړیواله ټولنه د هیواد افغانستان ته د پیسو پر رسولو کار کوي. میلیونونه افغانان له لوږې سره مخ دي او هیواد د پیسو له سخت کمښت سره مخ دی.
د ډیری خلکو شتمنۍ د خصوصي بانکونو سره دي او خصوصي بانکونه په اوسنیو شرایطو کې د خلکو سره خورا ناوړه چلند کوي.
کله چې زه خپله د پیسو د راخیستلو لپاره ولاړم هلته مې وکتل چې سلګونه خلک ولاړ دي.
د امریکا د بارونی چارو وزارت مرستیال ویندی شرمن له هند وروسته بیګا اسلام آباد ته رسیدلی. د لیدنو اصلي بحثونه په افغانستان څرخیږي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو کمشنر فلیپو ګراندی له اروپایي ټولنې د 40,000 افغانانو د منلو غوښتنه کړې. اروپا دې غوښتنې ته ځواب نه دی ورکړی خو ویلي دي چې له افغانانو سره د مرستو نورې لارې هم شته.
فکر کوم دا ممکن ده خو دا د اروپایي ټولنې په غړیو هیوادونو پورې تړاو لري چې ژمنه وکړي. زه در کوم چې غړي هیوادونه د افغانانو د ساتنې لپاره نورې لارې په پام کې لري.
د ژوند رنګونه به هم درته خبر کړو.
دغه وچه میوه د افغانستان ده که د نورو هیوادونو هم ده.
اکثریت افغانستان ده بادام یو دوه رقم امریکایي پکشته.
دا نور مسائل تر خبر نور است. د مهم خبرونو سرټکی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پرون د افغانستان لپاره د یو ځانګړي راپورټر پر ټاکلو سلا وکړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې فعالیتونه زیات شوي دي او یوروپول یا اروپایي پولیس وایي د رومانیا پولیسو د جرمني د چارواکو په همکارۍ یوه شبکه د افغانانو د قاچاق په تور نیولې ده. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پرون د افغانستان لپاره د یو ځانګړي راپورټر پر ټاکلو سلا وکړه. څو په دې هیواد کې د طالبانو او نورو ښکېلو خواوو د سرغړونو په حق لپلټنې وکړي. دا پریکړه د چین، پاکستان او روسیې په شمول د 15 مخالفو رایو په وړاندې په 28 موافقو رایو تصویب شوه. د افغانستان لپاره ځانګړی راپورټر به په مارچ میاشت کې کار پیل کړي او ملګري ملتونه به د حقوقي مسلو د څېړنې، عدلي طب او د ښځو د حقونو په برخه کې د متخصصانو مرسته ورسره وکړي. دغه راپورټر ټاکل د ملګرو ملتونو لوري د بشري حقوقو د وضعیت د څارلو د پیاوړتیا لپاره یو مهم لومړنی ګام بلل شوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې فعالیتونه زیات شوي دي. دغه وزارت ویندوی ماریا زخاروفا پرون وویل روسیه په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت پر زیاتېدو اندېښمنه ده. د دې په وینا روسیه په ځانګړي ډول دې ته اندېښنه لري چې د داعش فعالیتونه په کابل کې د روسیې د سفارت په شاوخوا کې لیدل شوي دي. د دوشنبې په ورځ په کابل کې د روسیې سفارت ته نږدې د داعش 15 غړي ووژل شول. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند پر طالبانو غږ کړی چې د روسیې ډیپلوماتانو او سفارت د امنیت لپاره نور اقدامات وکړي. د خوست قومي مشرانو او دینی عالمانو له طالبانو وغوښتل چې په ادارو کې مسلکي او په کارپو کسان وګماري. غونډې ته د خوست یو دینی عالم مولوي عبدالقدوس امیری له طالبانو وغوښتل چې له ټولو تجربه کاره کسانو کار واخلي.
او بله مهمه مسله ده چې هر هغه څوک چې د یو رئیس په صفت د یو مدیر په صفت د چا په هیواز کېږي نو اول څوک باید کور ته نهیله لور نه شي، هغه باید په یوه پوست کې استخدام کړی شي. زکات مرداری دا د هر چا ده، دا د یو مولوی، دا د یو طالب، دا د یو قومي مشر اېدې نه ده.
د خوست قومي مشرانو په عین حال کې له طالبانو وغوښتل چې خپل اساسي اصول وړاندې کړي. طالبان باید د هیواد په کچه داسې اساسي اصول جوړ کړي چې نړیوال او په خپل افغانان په دې پوه شي چې د نوي حکومت تګلاره څه شی ده. دوی همداراز وویل باید په نظام کې ټول قشرونه ځان وویني او په کار ده چې د قومونو د یووالي لپاره کار وشي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وایي له افغانستانه د هوایي ازمکې له لارې د خلکو د خوندي استلو هلو ځلو ته دوام ورکوي. هایکو ماس دا خبرې پرون مخکې تر دې چې د 211 نور افغانان په یوه چارتر الوتکه کې پاکستانه جرمني ته ورسیږي په یو بیان کې وکړې. دغو کسانو له منځه به شل تنه نورو اروپایي هیوادونو ته لاړ شي. په همدې حال کې امریکا، جرمني او بریتانیا وایي لا یې هم ګڼ شمېر اتباع په افغانستان کې پاتې دي او هڅه کوي چې ژر یې وباسي. د ایتالیا د کورنۍ چارو وزیر پرونو ویل ایتالیا له درېمګړي هیواد د افغان پناه غوښتونکو کوریدور یا دهلیز جوړوي. د انسا خبری آژانس د راپور له مخې د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر لوسیانا لامورګس د اروپایي اتحادیې یوې غونډې ته د افغانانو د ساتنې په اړه وویل په دې توګه به د هغو افغانانو ساتنه وشي چې ملاتړ ته اړتیا لري. دې زیاته کړه په اروپایي هیوادونو کې د میشتولو د 2022 کال د پروګرام پر اساس به هغه افغانان چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی له پاکستان او ایران څخه ایتالیا ته راوستل او ښایي هغو افغانانو ته هم ونډه په پام کې ونیول شي چې په ترکیه کې دي. یوروپول یا اروپایي پولیس وایي د رومانیا پولیسو د جرمني د چارواکو په همکارۍ یوه شبکه د افغانانو د قاچاق په تور نیولې ده. د رومانیایي چارواکو په وینا د دې څو ملیتي شبکې 20 غړو افغان پناه غوښتونکي فرانسې او جرمني ته قاچاقول. د پولیسو په وینا دا کسان د پلازمېنې بخارست په 19 جلا جلا سیمو کې د چاپو په ترڅ کې نیول شوي دي. ویل شوي چې د شبکې اکثر غړي افغانان دي او دوی د هر پناه غوښتونکي د لیږدولو په سر له 10,000 تر 20,000 یورو اخیستي. او ترکیه وایي د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره له ایران سره په پوله کې 40 کیلومتره امنیتي دیوال جوړ کړی دی. د ترکیه د وان ولایت والی محمد امین بیلمز وویل د پولې په دې برخه کې د دیوال له بشپړېدو وروسته به د غیر قانوني تګ راتګ د ترهګرو خوځښتونو او د مخدره موادو د قاچاق مخه ونیول شي. د ترکیه انادولیه خبري آژانس د دیوال په اوږدو کې پوځي تجهیزاتو ته په پام هغه اورین دیوال بللی دی. خبرونه مو اوریدل کولای شي د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. په داسې حال کې چې په افغانستان کې میلیونونه خلک له لوږې سره مخامخ دي، نړیواله ټولنه دې هیواد ته د پیسو پر رسولو کار کوي. د نړیوالې ټولنې له طرحې سره سم په افغانستان کې به اړو کسانو ته نغدې پیسې ورکړل شي. په دې اړه لا پرېکړه نه ده شوې چې پیسې اړو کسانو ته په لاس کې ورکړل شي او که د بانکونو له لارې ورسپارل شي. تفصیل په دې راپور کې.
تمه ده چې نړیواله ټولنه د یوې طرحې پر اساس په افغانستان کې له محتاجو کسانو سره د مرستې لپاره د هیواد ته نغدې پیسې ولیږي. له دې طرحې خبرو کسانو رویټرز خبري آژانس ته معلومات ورکړي دي. دوی ویلي چې د مرستې اړو کسانو ته په پام کې نیول شوي، نه د طالبانو د مالي ملاتړ لپاره. د دې پلان هدف دا دی چې په افغانستان کې د اقتصادي پاشلتیا د مخنیوي لپاره عامو خلکو ته پیسې ورکړل شي. د رویټرز خبری آژانس د راپور پر اساس اړو کسانو ته پیسې د بانکونو له لارې ورکول کیږي او هر کس ته به څه کم $200 ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې لا هم د بانکي سیستم فعالیت بشپړ عادي شوی نه دی او ډیری خلک په تیره بیا په کابل کې د خپلو معاشونو او امانتونو د ایستلو لپاره بانکونو ته په اوږدو کتارونو کې ولاړ وي. د پکتیا ولایت اوسیدونکو حسیب او د کابل اوسیدونکو بسم الله همدرد وای
په افغانستان کې د ډیرې خلکو شتمنۍ د خصوصي بانکونو سره دي او خصوصي بانکونه په اوسنۍ شرایطو کې خلکو سره خورا ناوړه چلند کوي. که فرضاً یو څوک په میلیونونو روپۍ هم ودرې په بانک کې او ډېر جدي اړتیا هم ورته ودرېږي دوی کې یوازې کولی شي 40,000 افغانۍ ترې راوباسي.
کله چې زه خپله د پیسو د راخیستلو لپاره ولاړم هلته مې وکتل چې سلګونه خلک ولاړ دي. نو هغوی څخه ما چې کله پوښتنه وکړه هغوی راته وویل چې ته باید دوه ورځې یا درې ورځې مخکې کارت جمع کړې، یعنی یو ځل کار ته راشي کارت جمع کړي بیا دوی تاسو ته ورځ درکوي چې په پلانکۍ ورځ راشه، په هغه ورځ به بیا ته سهر نه ماښامه پورې ولاړ وي یا مازدیګره پورې ته به پیسې اخلي.
د اګست په 15مه پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته بانکونه بند شول او له څو اونیو وروسته په دې ښار کې د بانکونو کار نیم نیم کړی بیا پیل شو. دو بهرنیو چارواکو چې رویټرز خبری آژانس نمونه نه دي څرګند کړي، دغه خبری آژانس ته ویلي چې مرستندوی هیوادونه پر دې سربیره چې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د حواله لارې پیسې افغانستان ته لیږي، غواړي چې د پیسو یو صندوق جوړ کړي چې له هغه څخه معاشونه ورکړي او ښوونځي او روغتونونه پرانیستي پاتې شي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته د افغانستان بانک څه باندې 9.5 میلیارد ډالره د امریکا په بانکونو کې کنګل شول چې طالبان یې نشي ترلاسه کولی. د افغانستان د دولتي ادارو کارکوونکو له نږدې 3 میاشتو راهیسې معاش نه دی ترلاسه کړی. ډېر شمېر افغانان مجبوره شوي چې د خوړو او نورو اړتیاو د پوره کولو لپاره د کور وسایل وپلوري، ځینې نور بیا د دې لپاره د کور سامانونه پلوري چې بهر ته لاړ شي. ملګرو ملتو خبرداری ورکړی چې لږ تر لږه 14 میلیونه افغانان له شدید لوږې سره مخامخ دي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام رئیس مری آلن مګروت ویلي چې د افغانستان اقتصاد به د نقدو پیسو د بحران له کبله وپاشل شي. په همدې حال کې رویټرز خبری آژانس د یو جکپوري ډیپلومات په قول ویلي چې اوس پر 2 لارو غور روان دی چې پر اساس یې د افغانستان اقتصاد ته نقد پیسې تزریق کېدای شي. د دغه ډیپلومات په وینا یوه لار دا ده چې د خوړو نړیوال پروګرام نقد پیسې په مستقیم ډول خلکو ته ورکړي چې خوراکي مواد پرې رانیسي، او دوهمه لار دا ده چې د ملګرو ملتو او نورو مؤسسو د کارکوونکو معاشونه د بانکونو له لارې ورکړل شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله وینډی شرمن بیگا اسلام آباد ته ورسېده. نوموړي داسې مهال پاکستان ته تللی چې د اګست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د واشنګټن او اسلام آباد اړیکې ساړه شوي. شرمن پاکستان ته تر تګ مخکې د ازبکستان او هند له چارواکو سره ولیدل او ورسره د سیمې پر امنیت خبرې وکړې. شنونکي وایي واشنګټن پر اسلام آباد فشار راوړی چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. هلته د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد پرون په لاهور کې یوې غونډې ته وویل چې هیواد یې نړیوال فشار ته سر نه ښکته کوي. شاهین بنیری د شرمن د سفر په اړه له شنونکو سره خبرې کړې او دا رپورټ جوړ کړی.
د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالی وزیر وینډی شرمن پرون په نیو ډیلی کې د هند د بهرنیو چارو د سکرتر هریش شرنګلا او د بهرنیو چارو د وزیر اس جی شنکر سره لیدلی او ورسره د سیمې په امنیت، افغانستان او دوه اړخیزو چارو خبرې کړې دي. د هند بارنو چارو د سکرتر سره د لیدنې نو وروستو نوموړي خبریالانو ته وویل چې طالبان باید په افغانستان کې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي، دا یقیني کړي چې دغه هیواد د ترهګرو په پټنځای بدل نشي او د ښځو او اقلیتونو په ګډون ټول بشري حقونه ومني. په دغه اړه بیگا مشال ریډیو سره په خبرو کې په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو شنون کې او خبریالې ماریانا بابر وویل چې پاکستان ته د امریکا د مرستیالی وزیر سفر ډیر مهم دی او مخه دا ده چې د افغانستان په اړه دواړه هیوادونه خپل منځي بې باوري یو سره کم کړي. نوموړي زیاتوي هغه فکر نه کوي چې د دې یو سفر سره به د دواړو هیوادونو په اړیکو کې سلوي بدلون راشي.
دې غواړي نه چې خبره مونږ مخکې کو بیا په افغانستان باندې ولاړ دي. اوس هغه هم دا چې کوم موضوع دی هغه دا دی چې تاسو به افغانستان ریکګنایز کوئ نه اوس پورې، او چې کوم الته حکومت دی کې ټیکر حکومت دی هغه باندې به زور لګوي. کوم چې خبره ده هغه پاکستان هم دا مني چې ښځو له ازادي ورکوي، میډیا له ازادي ورکوي، داسې خلک په حکومت کې راولي چې کوم خالی پښتانه نه، بل د امریکې دا او سلا دا چې کوم الته خلک پاتې شوي دي یا امریکن دي که نور دي پاکستان مدد وکړي چې غي الته نه راو باسي.
بلخوا په نیویارک کې میشت خبریال او شنون کې جهانگیر خټک وایي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې په خبرو کې مرسته کړې او دغه شان له افغانستانه د امریکایي ځواکونو او عام وګړو پر راوستلو کې ورسره هم همکاري کړې ده. خو یو موضوع په افغانستان د نظر ساتلو لپاره په سیمه کې د امریکایي ځواکونو موجودګي ده چې تر اوسه پرې څه پرمختګ نه دی شوی. نوموړی زیاتوي په دغه اړه امریکایي چارواکو د منځنۍ آسیا د هیوادونو او روسیې سره هم اړیکې ټینګې کړې دي.
یو شیز باندې چې کوم ځای اختلاف وو او هغه نن هم دی، هغه پاکستان په خوره د امریکایي فوجي موجودګۍ باندې و. تکه چې کله افغانستان نه امریکا وتله، هغه وخت کې د امریکایانو واکمنو دا خیال و چې په دې سیمه کې امریکایي پریزنس یا امریکایي ځواکونو موجودګي پکار ده. تاسو ګورئ نه یوازې دا چې امریکا پاکستان سره خبرې کوي، بلکې وروسته میاشتې د امریکایي چې کوم جوائنټ چیف مشر دی هغه د روس چې کوم یو جنرال دی، مشر جنرال دی، هغه سره هلسن کی فنلینڈ کې هم لیدنه کړې و. هغه لیدنه مقصد هم دا کو چې امریکا نه یوازې دا پاکستان نه مرسته غواړي، بلکې سویلي آسیایي هیوادونو نه هم د کشانت مرسته غواړي.
سره د دې چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وخت په وخت په افغانستان کې د بشري مرستو او طالبانو سره د کار کولو وکالت کړي، خو تر اوسه یې په رسمي توګه د طالبانو حکومت منلې نه ده. پرون په لاهور کې یو خبری کانفرنس ته د وینا پر مهال د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد وویل چې پاکستان باندې نړیوال فشار ته سر ښکته نه کی او د افغانستان سره به بشری مرستو ته دوام ورکړي.
افغانستان کا عدم استحکام پاکستان کے لیے بڑے مسائل
د افغانستان عدم استحکام د پاکستان لپاره ډېری مسلې جوړولې شي. شکر دی چې اوس هلتا وزا خوالی لور ته روانه ده او ټول نړۍ د افغانستان سره سره مونږ ته هم ګوري، خو مونږ به د بشری مرستو کار لوړاندې هم ډیر په شدت سره کوو. زمونږ رونه او گاونډیان دي، مونږ به د نړۍ د فشار نه اثر وانخلو او افغانستان سره به مرستو لا دوام ورکوو. او څنګه چې عمران خان ویلی دي چې کله نړۍ د دوی د منلو په اړه څه فیصله وکړي، نو مونږ به هم هغه لور ته ځو.
دنیا جایږي فیصله کی طرف، ته هم به اوس فیصله کی طرف جایږي.
د یادونه وردا چې په کابل کې د طالبانو دراتګ اقتصادي ستونزو او حکومتي نظام د ګډوډین ورستو د افغانستان او سیمې د امنیت په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي، او د غلطه د یو ټول شموله حکومت او بشري حقوقو یقیني کولو لپاره په طالبانو د نړیوالو فشار ډېر شوې دي.
ازادي خبری مجله اوري. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصری له احمد شیبار اورو.
ډیپلوماټ خبرونه لیکي افغانستان تر سلو د ډیرو اویغور کورنیو کوربه دی چې اکثره یې د څو لسیزو په ترڅ کې آرام ژوند کړی دی او اوس د چین له حکومت ویره لري. د ډیپلوماټ په مقاله کې وړاندې راغلی دی چې ځینې اویغور کورنۍ په اویایمه میلادي لسیزه کې افغانستان ته د دواړو هیوادو ترمنځ له واړه سرحده اوښتي دي، او په نویمه لسیزه کې بیا یو شمېر اویغوران له پاکستان وروسته تر دې افغانستان ته کډه شوي چې د اسلام آباد او پیکینګ اړیکې ډېرې تودې شوې. د دې مقالې د لیکوال په باور چین پخوا کاذبه ادعا کوله چې د اویغورانو تروریستي تهدید په افغانستان کې شته، بل لور ته متحد ایالتونه پر پیکینګ فشار راولي چې د اویغورانو د ځپلو له تګلارې لاس واخلي. ډیپلوماټ ویلي کې په افغانستان کې میشت اویغوران چین ته د ورسپارلو له خطر سره مخامخ دي او واشنگتن باید له دې کسانو سره مرسته وکړي، کنه په چین کې به دا کسان زندانی شي او شکنجه شي. د ډیپلوماټ په دې مقاله کې بیا یو راپور ته چې د اګست په 11 خپور شوی دی اشاره شوې ده. په دې راپور کې د اویغورانو د بشري حقوقو او د منځنۍ آسیا د چارو لپاره د اکسوس په نوم د ټولنې په وینا راغلي دي چې له 1990 کال را په دې خوا 21 داسې قضیې ثبت شوي دي چې په افغانستان او پاکستان کې یا اویغوران نیول شوي یا چین ته سپارل شوي دي. همداراز 90 داسې نورې ورته پېښې په دې موده کې ثبت شوي دي چې د دې کسانو بشپړه سوانه نه ده روښانه شوې. د ازادي اروپا ازادي راډیو د تاجکستان څنګه په یوه نوي راپور کې څرګنده کړې ده چې طالبانو له چین سره له سرحدي سیمو اویغوران لري کړی دي. په دې راپور کې دا مسله نه ده روښانه شوې چې طالبان به دا کسان چین ته وسپاري که به یې ونه سپاري، خو دا اقدام د طالبانو او چینایانو ترمنځ د همکارۍ یوه نوې نقشه بلل شوې ده. وال سټریټ جرنال ورسپانې بیا د اګست له 15 را وروسته چې طالبانو کابل نیولی دی د افغانستان پر موسیقي ولیکنه خبره کړې ده. د دې مقالې په پیل کې راغلی دي چې پر کابل د طالبانو تر واکمنۍ مخکې به د دې ښار له رستورانتونو او د آیس کریم له دوکانونو د افغاني یا بهرني موسیقي غږونه اورېدل کېدل، او په دې ډول به خپل مشتریان هڅول چې رستورانت ته ورشي، خو اوس دا غږونه غلي شوي دي ځکه چې د طالبانو په باور موزیک له اسلام سره په ټکر کې دی. د دوشنبه په ماښام د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ تر سلو ډیر زده کوونکي او استادان له کابل پلازمینه دوحې ته ورسیدل. د دې ډلې نیمایي نجونې او میرمنې دي. ټاکل شوې ده چې دوی له قطر څخه پرتګال ته ولیږي. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ بنسټ ایښودونکي احمد سرمست فرانس پریس اژانس ته وویل چې د موسیقي د دې زده کوونکو او استادانو له وتلو وروسته دا هیله ژوندۍ شوې ده چې په بهر کې د دوی په مرسته د افغانستان د موسیقي چارې تنظیم کړي.
ازادي رادیو ته غواګي است دولس شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو ته 300,000 ډیرو افغانانو ته د پناه ورکولو په اړه د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنر غوښتنې ته مستقیم ځواب ونه وایي. خو د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو کمشنر وایي د دې اتحادیې غړیو په وروستیو څه کم دوه میاشتو کې زرګونو افغانانو ته پناه ورکړې ده. هم ملګري ملتونه او هم اروپایي ټولنه د افغانستان د اقتصادي سقوط او د لوږې د ډیرېدو په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې بشري مرستې به ورورسوي. تفصیل په دغه راپور کې
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګراندی له اروپایي اتحادیې غوښتي چې په راتلونکو 15 کلونو کې تر 30,000 ډیر افغان کډوال ومني. ګراندی دا غوښتنه په داسې حال کې کړې چې په افغانستان کې د حکومت له پرځېدو وروسته د خلکو وضعیت ترینګلی شوی دی. د کورنیو چارو لپاره د اروپایي اتحادیې کمشنر یولیا جانسن وایي د افغانستان د نفوس نیمایي بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې افغانستان د اقتصاد د بشپړ سقوط او په پراخه پیمانه د لوږې خبرداري ورکړ. آغلی جانسن دا خبرداري د پنځشنبه په ماسپښین د بیا میشتونې په اړه د لوړې کچې له کانفرنس وروسته په یو خبري غونډه کې ورکړ. دا او د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو مشر جوزف بوریل د دې کانفرنس قربانه وو. په کانفرنس کې د اروپایي اتحادیې د 22 غړو هیوادونو د کورنیو چارو او بهرنیو چارو وزیرانو ګډون کړی وو. په غونډه کې د اروپایي هیوادونو له لوري کوم شمنه ونه شوه او یوازې د دې اتحادیې اوسنی دریز تکرار شو چې اروپایي اتحادیه باید په افغانستان کې دننه د افغانانو ملاتړ وکړي او هغه افغانان وساتي چې له خطر سره مخامخ دي. آغلی جانسن وویل د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر فلیپو ګراندی چې په غونډه کې برخه لرله له اروپایي اتحادیې غوښتي چې د 15,000 بې ځایه شویو افغانانو له منځه 2,500 ته پناه ورکړي، ځکه چې د ملګرو ملتونو لوی کمشنرۍ ته دا کسان تر ټولو زیانګالي ښکاري او دا کار باید په 15 کلونو کې وشي. د اروپایي اتحادیې غړیو د ښاغلي ګراندی غوښتنې ته ځواب ونه وایي، خو میرمن جانسن وویل چې د افغانانو د میشتولو ترڅنګ د بشري مرستو د ورکولو لپاره نوري لارې شته، لکه په افغانستان کې دننه د مدني ټولنې له مؤسسو سره د ملاتړ زیاتول. میرمن جانسن وویل
فکر کوم دا ممکنه ده، خو دا د اروپایي ټولنې په غړیو هیوادونو پورې تړاو لري چې ژمنه وکړي. زه در کوم چې غړي هیوادونه د افغانانو د ساتنې لپاره نورې لارې په پام کې لري.
د طالبانو له لوري د کابل له نیولو وروسته اروپایي اتحادیې 22,000 افغان پناه غوښتونکي منلي دي. پرون هم تر 200 ډیر افغانان له پاکستان څخه جرمني ته په یو چارټر الوتکه کې روان شول. د کورونوی چارو لپاره د اروپایي اتحادیې کمشنری یولیا جانسن وویل سره له دې چې په ډلهیز ډول کومه ژمنه نه ده شوې، خو یو شمېر هیوادونه حاضر دي چې یا افغانان ومني او یا بشري مرستې واستوي. دې د کوم هیواد نوم یاد نه کړ. په همدې منځ کې ناټو وایي چې په افغانستان کې خپل اتیا پخواني افغان همکاران د کورنیو له غړو سره تازه ناروې ته رسولي دي. ناټو ویلي هغه ټول افغانان به چې له دوی سره کار کړی او ژوند یې له خطر سره مخامخ دی له افغانستانه وباسي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د بلوچستان د هرنایي چارواکي وایي د اکتوبر 8 متر زلزلې وروسته مرستندوی چارو ته دوام ورکړی. هلته د اکتوبر 8 سهار وختي یو قوي زلزله وشو چې د وروستیو راپورونو له مخې پکې شاوخوا 25 کسان وژل شوي او تر 250 زیات نور ټپیان دي. د ازادي راډیو خبریال د کوټې له هرنایي څخه راپور لري. سمت شبنه
د بلوچستان په پښتون مېشته هرنایي سیمه کې د 8 اکتوبر زلزلې مرګ ژوبله اړولې ده. د یادې سیمې اوسېدونکي 25 کلن محمد امیر د کورنۍ درې غړي په زلزله کې وژل سوي او درې ژوبل سوي دي. هغه مشال ریډیو ته د زلزلې د شپې کیسه کوي.
موږ باندې ویدو هغه نور شپږ کسان دننه ویدو و یو مور و درې خوشنیانو او درې مو وستل درې دغه ځای بیا به سمه کتل هغه ټایم مخریس سانز دی یو دماغ مون کار نه کول چې شوکو بیا سر دننه ولاړو دروازه مو مات کول هغه آوازو چې شوکو سمجھ کی مراد لبیا مالی والا تے موبائل ہم مالی والا نے بیل چارا والے تخپل لرا لے تو درے کا سان مڑو یو مور وا دو خشنی ورون یو سور لاس کالو گو یو کالو
زلزلہ کی تجو بلسو ناروغان لپارا دا یاد سیمی دا لیبر یا مزدوران روختون پانگڑ کی پا بیڑنی علت کی دا درمنن لپارا کیمپونو جوٹ کلل سوی دی. زیات ژوبل سوي ناروغان د څرخه کې د لارې د کوټې بیلابیلو روغتونونو ته وړل سوي دي. د ارنایي د ولسي بنیادي روغتیا مرکز مشر محمد داود مشال ریډیو ته څه داسې وویل.
د پرون ماښام څخه تر اوس ماښام پورې ټوټل مړي چې دي هغه د 15 تر مابین دي او شدید زخمیان چې دي هغه 15-30 کسان دي او ټوټل زخمیان چې دي هغه تقریبا تر 2.5 هم زیات دي. په هغو کې داسې و چې ماینر انجریز وې هغه کورو ته برته ولاړو خالي فرسټ ایډ یې واخیستی. چې څوک زیات زخمیان وو هغه موږ کوټ ته تھرو هیلیکاپټرز ایمبولنسز موږ واستول. مړي په مړو کې کوچنیان ډېر وو سپین ږیرو هم وو او څو زنه نیولې. د هغه طرح کورونه چې دي هغه د 50 او د 60 تر مابین دي چې هغه کولپس سوي دي ختم سوي دي دیوالونه نړېدلي دي چتونه نړېدلي دي هغه ګرڅه ختم دي. البته په هرنایي کې تقریبا 8-10,000 چکم کورونه دي هغه ډیمیج دي هغه کې کریکس راغلي دي د هغو کورو ته تاوان جوړیږي که یو بله جټکه راسي.
د ارنایي د ولسي بنیادي روغتیا مرکز د مشر په وینا چې د پاکستان طبیعي ناورینونو سنبالولو اداره پی ډی می په مرسته به ډیر زر د زلزلې څخه اغېزمن سوو کورنۍ ته خیمې او خوراکي توکي ورسیږي.
اوس هم لنډ خبرونه. د ملګرو ملتو د بشري حقونو شورا پرون د افغانستان لپاره د یو ځانګړي راپورتر په ټاکلو سلا وکړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې فعالیتونه زیات شوي دي. د خوست قومي مشرانو او دینی عالمانو له طالبانو وغوښتل چې په ادارو کې مسلکي او په کارپو کسان وګماري. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس ویل افغانستان د هوای ازمکې له لارې د خلکو د خوندي استلو هلو ځلو ته دوام ورکوي. رومانیایي پولیسو ویلي دي چې په بخښنې سره یوروپول یا د اروپا پولیسو ویلي چې د رومانیا پولیسو او جرمني په ګډه یوه شبکه د افغانانو د قاچاق په تور نیولې. او ترکیه وایي د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره له ایران سره په پوله کې 40 کیلومتره امنیتي دیوال جوړ کړی. لاند خبرونه مو واورېدل. تفصیلې د ازادي راډیو په ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس هم د ژوند رنګونه.
د ژوند رنګونه.
تنوم چه ده؟
حبیب رحمان.
چه کاروبار کی؟
ده وچ می و وچ شده دکان نرم خوز به منځه ول سلیک.
تر سره به خیر ډیر زیاته می و دلته په دکان کې شته او نور شاینو مر سره دي. دغه می و ډیر وخت له کومه ځای راوړي؟
زیرن که هو تل حل له خوز خاص راوړو د پښین نو پاینده کې هیره درو شه ده او ځنی تر په خرید.
دغه وچ می و د افغانستان د کډ نورو هیوادونو هم ده.
اکثریت افغانستان دا بادام یو درکمه امریکای او پاکستان.
کوم زیات خلک خوخوي؟
وطني زیات خلک خوخوي. امریکای لګرزان دی هغه اوس یک سړي دی نور خیر دی هغه ني تو زیات خلک.
ذایقه دې کومه وخدا؟
ذایقه وطني خلک.
خو خپل دلته په خوست کې کوم د سینما شته چې مثلا ام دلته کېږي مو تاسو خبروي؟
یا د سینما با نوی چې خوست کې او کپلې وی نور باندې خاص.
چرمز لکه مزه راوړای؟
چرمز هم د شارینو له مخنه دغه پوس ګرد سړی ځای خونه نس.
ها پکتیا دی پکتیا و دی پکتیکا و دی خوست منځ کې کوم ولسوالۍ دلته هم دغه کې چرمز کې یو سات. دین دغه وښه مې وترڅنګ د نور شینو مې ورسره راوړی دي خرڅېږي د نور شینو
او خدای
څنګه د کاروبار څومره وخت شروع کړی دی
تقریبا د 15 میاشتې روانه ده کله کې در حال
سوداګر د ډیر وخت څوک دی چې د ترازی
مواله د لارې سر حالت ډیر وی کلیواله مې بس خلای کار روان
امدا د کور کرایا مشومان او نور کسان د داسې ټول تر پوره کېږي
او ان شاء الله کېږي
مشومان د درسونه وایي
او درسونه اصلور پنځه مشومان
تقریباً
نه نفر
امدا یو دکان لارے